سلارم ریپورت د غور لپاره وړاندې کړی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بشري حقونو د نقض په برخه کې د ځواب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د بشریت پر ضد د جنایت په توګه وپیژني. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د افغانستان په اړه د مدني ټولنې د بنسټونو د بشري حقونو سازمانونو رسنیو نړیوالو ادارو او عیني شاهدانو څخه راټول شوي معلومات د پام وړ پرمختګ په اړه د طالب چارواکو د ادعاو بشپړ مخالف انځور وړاندې کوي. د جون په 24مه د ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د تبعید د لمنځوړلو کمیټې ته دغه استازولۍ په خپل 24م دورې راپور کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو لپاره جدي ضربه وه او اوسنی وضعیت د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو له حقونو بېساري نقص څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د ښځو او نجونو په ژوند کې د بنسټیز بدلون لپاره د یو رښتینې او تلپاتې بدلون وخت راغلی. دوی زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو او نجونو د حقونو د نقص شاهدان یو. له بده مرغه دا پروسه سرچپه شوې او بدبختانه چې په افغانستان کې له هر پرمختګ وروسته لوری بدل شوی. نوموړي ویل دا راپور د افغانستان دننه او د غراز د کډوالو افغان میرمنو د لیدلورو او تجربو له مخې بشپړ شوی او دا وړاندیزونه د دې لپاره وړاندې شوي چې د کمیټي وروستي مشاهدات جوړ کړي او د نړیوالې ټولنې د ګټور اقدام لپاره د لارې یو نقشه برابر کړي څو د افغان ښځو او نجونو له حقونو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو د کمیټې په یو نویمه دورې غونډه کې یو شمیر سیاسي څیرو او د بشري حقونو فعالانو هم ګډون کړو. د بشري حقونو فعال او د دې غونډې ګډونواله بنفشي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټینګار کړی چې افغان ښځې باید په ټولو راتلونکو پروسو کې په معنا لرونکي ډول ګډون ولري، ځکه د هغې په خبره په بیلابیلو برخو کې د ښځو محرومیت پر افغان ټولنې اوږدمهاله منفي اغیز کوي.
لا بده مرغه کوم شاتک چې افغانو مېرمن کړی پرې بحثونه وشول او د نړیوال ټولنې او د غراس په افغانستان کې له اوسنی حاکم نظام زموږ وختونه د شد افغانستان نیمه نفوس چې مېرمنې دي او موږ نشو کولای د دوی د محرومولو ګوخه کولو او له پامه غورځولو سره
د یادولو وړ ده چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو کنوانسیون غړي هیوادونه مکلف دي چې هر څلور کاله وروسته دغه کنوانسیون ته راپور ورکړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې خپلې ژمنې څومره عملي کړي. افغانستان په 2003 کال کې دې کنوانسیون سره یو ځای شو او نن خپل څلورم دوري راپور دغه کمیټې ته وړاندې کړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه د جون 23مه یې خبره کړې، له هیوادونو غوښتي چې د نړیوال جزایی محکمې له پلاتونو ملاتړ وکړي، د بشري حقونو د نقص په اړه یو خپلواک د حساب ورکولو میکانیزم جوړ او د جنسیت پر بنسټ توپیری یا جنسیتی اپارتاید د بشریت پر ضد د یو جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. دغه سازمان اعلان کړی چې د دوی راپورونو په پراخه توګه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر ضد د بشري حقونو د نقص موارد ثبت او مستند کړي. په اعلامیه کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په عمومي ځایونو کې د ښځو په ګرځېدو او له محرم پرته د سفر کولو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیتونو ته اشاره شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤول سیمه باهوس وویل چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لا شدید شوي او اوس مهال 58% کې ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون د کار او نورو حقونو څخه بې برخې دي چې دا د افغانستان پر راتلونکي ناوړه اغېز لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمیر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله کوچنیان په مختلفو ناروغیو اخته شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره هم مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دای وای څلور کوچنی لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي اسپیتالو ته می وړي دي د ستوني مریضې لري تر پوزي ویني راځي د انسان مریضې د پلویان انسانان باندې هم لګیږي د کشنان خو ګرد مکمل کده درو کلو تنزو شپږ لس پورې دا خو یو مخدام مریضې په کې ډیره ده د تخلو ته لرمانه یې لګي اسپیتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسی دوا درولي کې خلک ډیر کمزوري دي هغه ټول بازار ته چې ورسی د دوا یو په دوه چند ورکی ګرانه ورکی
د روسکان ولایت اوسیدونکو شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوی چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
اوسه مخکې ما ماشوم مش بوت یغه د سینه بغل تکلیف لودي د سینه بغل د فارې یو ته بستر کې نو سینه بغل یې جوړ سره اما په شری ناروغي باندې اختصاصلو دا یو از نظم نه بلکې ډیر نور داسې پیښ شوی دي چو مریضی جوړی بل مریض پیدا کی دا جسخه چې د هر مریضی د لپاره جلا جلا ځایونه نه وي اول ته بیروبار ډیر نه بیروبار چې ډیر نه ویروسونه نو میکروبونه چې هغه د خپل په واکی نو د خپریږي دغه مشمان څخه وسخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روختون کې هم مشمان لورته حالت سره مخ دي. د شکایتونو وندخنی وځ د افغانستان لسویلی ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو حاجی کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده د ستوني ناروغي زیاته ده نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دی خو دوایګان نشته دي دغه وضعیت ک دوا هم نه وی او ګرمي زیاته وی نو پراتونکو کې خلک په ویره کې دي چې کدا مریضګان زیات شي نو د ماشومان او د مړینې کچا به لوړ شي
زمون په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده د مله ماشومان اسال شي جلی وای ان استفراق کوي او تبې شدیده تبې کوي ځنه میکروبونه دي چې بيخي ماشوم یو غټ ستونزه سره مخ کوي لبل مرغز مون پسیمه کې روغتي اسانتیاوی محدود دي
روغتي امکاناتو او خدماتو ته د خلکو د نل رسیدا شکایتونه باندې کې داسې محل مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنۍ مرستو د ځنډیدو لامل د فبرورۍ میاشتې تر پایه په افغانستان کې یو سلو اته اتیا روغتي مرکزونه تړل شوی چې نږدې 14 میلیونه کسان یې غیزمن کړی دي د راپور په ټکو د دغو مرکزونو لړل کې دوه ورسته شوخه ولسوه خزینه روغتیایی کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدماتو ته لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري د دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ چې د بدن د اوبو توازن وساتئ د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نری وي یوونه اواز تیریږي مثلا هغه ونه وسته شي هغه استفاده شي که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي د کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. او آر اس ایشول شویو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبه
او که چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 10 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږو پروژو د پلي کولو کار پیل شوی دی. خلک د دغو پروژو د پیل څخه راضي دي او غواړي چې نورې دغه سه پروژې هم په سیمه کې پلي شي ترڅو د دوی اړتیاوې ترسره شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنی ولسوالۍ کې د آی او ایم یاد کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بلبل سهو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان او ایم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادی دیوالونه دی درې دانه او درې د وګو کانالونه دی یو دانه سربند چارې به په سګانی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وای د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو لقبل لوی او وړ سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون لقبل او بزای کیږي خو ځیان خلک زغمی. د پکتیا اوسیدون کې حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډېر ځینونه وختل د کال دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومې صفې بچرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراتیزم کې به دی منځه وړي ځینی وخت به حتی چې انسانان به دی منځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایی اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوې خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د ښکار نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شول. هغه د دسی وای چې 15 40 نفر اوسند ته مو کور ورکی کو اټول تا د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کله ما جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتی وسره پس میا خوشحال یو خدای دی وکي چې نور پروژې اند سیرو شي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې لپاره نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقی وویل
چې موږ د پکتیا ول د یاریوب زازی ولسوالې مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دی د ماری برخه دی یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډیره وته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځي زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپل کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په ورستیو کلونو کې د طبيبي خوصلابونو لقبل په پکتیا پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربېره د اوبو سربندونو استنادي دیوالونو کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کارانونو ته هم زیانونه وختیدي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو دونکو ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري. د اول ستونزې دا چې مر سړک منځ سوي او دروازه پرې کانه د شرو سوي نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوي او بس ته پاته سوي ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د وګړو شاوات پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډیر خلک مشکلات لري ډیر ستونزې لري مزلو ستونزه دغه ده زموږ سړک کومه شپخانه جوړه جوړه شي ساس څخه ډیره مننه حمید الله همت خاص رازګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازلی رادیو سلامونه وایم احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه سرپاړ کې مد واتس اپ څپو کې او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې خو لنګین په چله د لنګیلری هغه ژر نه دلو د ژر لري نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کی ماسک د خلکو سترګو ته خاوره چولې دي نوخته دې چې د زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري ازما دې قسم په الله چې نه په دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو د آزادی رادیو د میلمه په خبرونه کې د ځل زمنګ میلمه اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو له دې سره به دغه مرکه واورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیره مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومیږم. اصلي پرنی ټاټوبی مې کندهار دی. بیا مې په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دې خوا د افغانستان راوته ما او په مختلفو اروپایي هیوادو کې مې ژوند کړی دی چې د پیلند لپاره اوتریش کې میشتم او دلته د خپلې کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوه ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو دیو کی چې واخ دغه توان پیدا کی چې ما ته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پېښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم، بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځان ته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډېر ورسره خوشاله او ځینې راضي یم.
ډېر علي. دا پښتانه مې ځکه وکړه چې مونږ کلونه د کورنۍ د بچیانو لپاره زحمت باسو، غوی ته د تحصیل د تعلیم زمینه مساعده وو، او اخر دا چې په کار سول نو مونږ باید کینو که څنګه؟ مونږ باید رخصتي واخلو.
زه په دغه عرصه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوچنیانو لویول او د کوچنیانو ساتل او هغو باندې تعلیم کول او هغو د پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته کچیر د ماشومانو د خواڅخه بیرته په یو شکل د اشکالو سره دا شی یعنی قدر دانیسی او تا تا دوباره یو چه ده دغه مزدوری بخاطر بانی در وره سیجی خونو نورون علم نور. مگر کچیری دا سنی صبر اصلی داده چی سره باید دغه توقع ده خدای او ده دغه جوند سخول که چی از ما جوند ما تا خدای را کری دی، دغه مکلفیت را کری و بچان می لوی کرده، نور زپېژم او خپل کار می پیژي. البته دا به دودیز نظر نه وي، په زموږ تاسو په ټولنه کې دا ډېر دودیز نظر نه دی، خو زما د ژوند تجربه دا شي چې ژوند حق تعالی و هر چاته خپل ورکړی دی او مسؤلیتونه خپل ورکړی دی او تر ډېره ځای پورې باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته او دغه ټولنیز او کورنی مشکلات چې بیا په دې ارڅه کې را منځته کیږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته دا ښکاري چې سړی باید خپل گزاره خپل وي.
بالکل. خو د موږ سپینګرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډیر کلونه معلم پاتې شوی د کابل په لیسو کې، په ابن سینا کې او په نور کې، کله به چې موږ سره شخړه کوله یا به د موږ کار خوښ نه سو، بیا به اندېښنې په ډول ویل چې زمانه مون خو ژوند تر دغه ځای پورې درته راورساو، له دې نه وروسته تاسو پیږی او ژوند مو پیږی چې څنګه مخته بیایي، مونږ ته به دا ویل. په هر صورت راپسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب په دغه حق لزه هم غواړم چې یو څه وایم. زه د دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومان حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت تربیه او د نفقه لري چې دې ته لار وشي، دې ته قوت وروبخشي، دې ته د ژوند هنداره مخ ته کشیږ دي او خپلې تجربې چې د کلي دي په ژوند کې هغه ورسره شریکې کړي او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټرېنینګ وي او ته وده ته ورکوې. نو کله چې دې دغه ټرېنینګ ورکړي د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته ووایي چې ما خپل ټرېنینګ درکړي، ما ته تر دې ځایه پورې راورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي. نور نو د دې ځای څخه ته پوهېږې کار دې پوهېږي، که دې ما ته یو څه پکښې کې راکړله خو کور دې ودان او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته ووایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی؟
ډېره مننه. زه د اتیایو مکلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هېواد وو، نو په هغه هېواد کې مې تعلیمات شروع کړل، ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوه فاکولټې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نوي مکلو په پیل کې یا په مابین کې رامخته شوله او د اقامې بعضی مشکلات و په دغه هېواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیمات و تحصیلاتو ته دوام ورکړم. نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولټه چې د پتم development رشتاوه دغه ویل
د سیستم
development، یعنی انکشاف د سیستم انکشاف. نو خیر، بیا حالت په هغه هوا کې ما یو څومر تیر کی، دغه ځای څخه بیا زه راغلم اوتریش ته، چې اوس په اوتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یو بیل رشته وویله چې زه ګمان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معموله رشته وي. سوسیال پیداګوګي ورته وایي په جرمني کې، یعنی ټولنیز لارښود. دا داسې یو رشته ده چې د ځوانانو دپاره، د هغه کسانو دپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري. یو خو د مکتب لارښود دی چې معلم دی، مکتبی درسونه ورکی، او یو د ټولنې لارښود دی چې تا ته په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې، نو دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کوي چې دغه انسانان بیرته سره پر لارې کې او یو عادي ژوند ته راوړي. نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي، چې بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکړي. نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه او چې ما تاسو درک.
ډېره مننه. زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده په هر مکتب کې لکه چې یو کس وي، دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود، هغو ځوانانو یا هغو شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي، دغه څه ده؟
کاملا دغه څه ده. په تیره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون دا خو په هر مکتب کې، او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نګاز خې او اندازه فرق سره لري. هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی هغه تر ډیره ځای پورې ستا د پاره کار کوي، چې ته هغه کارونه چې ته نسې کولی دی تا ته در اجرا کوي. او سوشل لارښود چې دی دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړي. نو په لوی شارو کې، په غټو اروپایي شارو کې، په مکتبو کې رښتیا هم دغه دواړه کارګران هلته وجود لري. په تیره بیا په غټو شارو کې حتما سته، خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې دغه سوشل ورکر ډېری تر سوشل لارښود.
ډېره مننه. ولی صاحب، موسیقي ته مو کله مخه کړه؟ مسافر وي اړ سوی چې په موسیقي باندې د وطن یا تازه کوي، یا انډیوالانو سره، ملګرو سره، همصنفیانو سره د تفریح شیبې ولري، سبب څه؟
موسیقي خو داسې شی ده چې لکه نور ښکلي هنرونه چې د ژوند زمیمه ده، د انسان د روح او د روان زمیمه ده، موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح او د روان زمیمه ده. د هر انسان په ژوند کې، د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې، دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړي. البته ممکنه ده دغه تیز چې د زی اوسوایم مخالفین ډیر وي، مګر د دې معنی دا نه ده چې دا نظر غلط دی. امکان لري ډیر خلک په ځان کې دغه د موسیقي توکي تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي. خو ما دا حس د رښتیا چې د سوام بیخي په وختي عمر کې حس کړي و چې دغه توکي زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتي. زه د نورو شانو سره ګډ دي، نو کرار کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم. دا چې دی میشتو د نورو توکو سره، نو د دې پیدا کول لازم دي، د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جار وتلی دي او په کوم موقعیت کې ورسره واقع دي. نو دا چې سړی وختي ورته متوجه سي، بیا دغه جاریستلې رشتې هم ټوله پیدا کولی سي او بیا کرار کرار تربیه کولی سي. نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم، کله کله پر دغه موضوع چې دا د کومه مال رئیسي مشخص معلم ما ته نه معلومیږي، خو داسې ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي جړه هم په یو ټاکلي را کې کوله، ځکه چې د جړه آهنګ او نغمې مې فرق درلودي. کله به په بیروي کې راسه وسوه جړه، کله به په بیرو کې او کله به په بهاک کې راسه وسوه. دا خو مې توکه وکړله، مګر وام دغه شی امکان لري چې دغه شی دی وجود ولري. بیا نو دغه د بلوغ په سیم کې کرار کرار سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته، نو بیا د داسې کوشش کوي چې یعنی یو ځای سره ګوښه سي، یو اواز وکاږه، یو دبلې وژغوه، یو چا باندې داسې د چا سره کښېنه، یو غزل ووایه، د شعر و د دې سره علاقه مندي کرار کرار ډیریږي. چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځان سره. نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتله چې موږ په کندهار کې زیرخانې درلودې، نو په دې زیرخانو کې به بس دوه ساعته، دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو فرد یا استایی به مې شروع کړی وه چې دی به پای نه درلودې. بس د سره څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې ودافمې ګرده ویله.
مهرباني، هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
وو هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه. ما دا هغه څخه اورېدلې، البته بیا مې نو وروسته ولیدله چې نور هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي،
نن می بیا
پر ځان راځي. انو دا فرد به تقریبا دوه دوه نیم ساعت په داسې خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز اخوم پیدا کوله، بیرته چې به راغی د اواز پند بیوم کاوه یو نوکی.
ولی صاحب بخنه خواهش در نو کم چې دا فرد یار بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته ویل زما سره روزه غارمونیه دغه سي
پراته لارمونیه وروسته به ستاسو هنګونو نشر کو په خبرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیه یا بدن شي وکړو چې تا چې کله هنګ شروع کړي زه به هارمونیه را وباسم، بیا به د هارمونیه سره د تو دغه بیا هارمونیه زمزمه ما ته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په آرشیف کې که تاسو دغه هنګ مو سره وي هغه نشرو. شاه محمد زما هم ډیر خوښیږي، د دوی ډیر غږ ډیر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهره په راډیو کې په پښتو څنګه کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو، یو سندره پکې همدغه د شاه محمد سندره وه. فکر کوم یو د نن بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کړه، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې، دا به کله ځخ خبرونه کې هم دمغه خبرونه یو ساعت او مازدیګر ما بچلاوله. دا خندونونه دا هنګونو ما نشول. واقعا شاه محمد استاد خدایو بخي نام تو سندرغړیو د کندهار لنور سندرغړو نه لکومیونه تاسو متاثر سی واستې ډیر.
تاثیر خو داسې د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي خاوند دی. دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخشل سوی دی او د پیړیو راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي، داسې ویلی
نه الهام تر واخلي. الهام تر واخلي مثلا د غوله سندرونه د غوله طرز نه
الهام په دې صورت کې بیا زه داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کېږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي، نو دی راوتلی سي او یو څه و خلکو ته وړاندې کولی سي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده. هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی سي، غزلې ویلی سي، مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کېږي چې د خلکو هم ته باید خوښ سي. نو په دغه خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي، تکړه دي، مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی، عبیدالله جان شهید سره دي خدای شو کی، ولی محمد خدای بخښلی، سید محمد،
استاد سلیم
هغه خدای بخښي د افغانستان په سطح کې هنرمند وو چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې همداده ته کولې چې سړی چې په کندهار کې غزل وایي بشیر احمد چې زما نږدې انډیوال هم دی، خدای دې ژوندی لري چې دی مو د یاده ونوځي. بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کولې چې په کندهار کې چې څوک غزل وایي یا ساز و صحبت کوي دغه کسان دي او دغې د دې ګردو څخه الهام اخلي، چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستا سوال ته جواب وویل سي. نو زما په خپله عبیدالله جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې یعنې د دې غزلې م زما خوښېږي چې وی وایم او خپله مې د دې اوازونو په تېره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام ځینې اخلم.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو تاسو خوښیږي؟ هغه سندری دې تاسو پر چنګ لګوي؟
یاره حقیقت وایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډېر مشنخت او دغه نو سره لرم، په خاطر د دې چې سړی چې عمره دوه نسله کده زما غي چې دي زوس په لوټه کم شپېتوته رسېږم د خیر سره. نو د دې داس کی چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دوه نه حد دي، دوه نه اندازې ده او دغه وخت یا دغه محدودیت موسیقي یا هنرمندان زما خوشیږي. حقیقت تر څو ما په دا تیرو شلو کلو کې تاسې خاص دغه کلپ نه دی خلاص کړی چې دا نوی جنریشن واورم یا د موسیقي باندې کم قضاوت ولرم. نو په دغه خاطر سره زه دغه خاص په دغه مورید کې څه ویلی نشم، ځکه چې نه لرم معلومات نه پکې لرم.
مننه. یو څه ما اورېدلی دی، غواړم تاسې تایید کړئ. ما اوریدلی دی چې استاد سراهنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې، او هغه خپل ویلی و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي. مثلا کسته سندره وای څوک چې درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی، دا بیروی دی یا یمن دی یا کوم راګ دی. دا خبره درسته ده؟ د دې سبب څه دی چې د قندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي؟
ما ته داسې نه ښکاري چې د کندهار ګرد خلک دي په کلاسیک موسیقي باندې پوسټي دا خبره تاییدولې سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناشتي، په دغه 200 کسانو کې ډېر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی، دا کم مقام دی، او دغه هنري قریحه او هنري ذوق هم پکې معلوم وي. مګر نو خو نو د کندهار خلک هم بس دغه شی عادي خلک دي، لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي، یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وایي چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوي دي، زه خپله دا خبره نسم تاییدولی. خو هغه کسان چې موسیقي اوري وغو دې داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولای شي او دغه هنري قریه هم دغه شیز چې د دې په ژوند کې هنر موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو ټاکلی رول لري او ودي خواته ميلان او تمایلوم لري. نو امکان لري چې استاد سرهنګ دغه نقطه باندې پیښوي چې په کال کې یو یا دوه واره هلته راغلي دغه کسانو سره مخامخ شوي چې وغودي واقعا هم په راګو په مقامو پیداله دغه نتیجه ترلاسه کړي. نو زه داسې ګومان کوم چې دغه شوق په کندهار کې شته او دغه تمایل شته په کندهار کې چې یو راګ چې ویل کیږي هغه باندې سړی باید پوهي او نومیز دی تفکیک وکړی شي او دغه پردي و راګونو سرونه معلوم کړي ځان.
مننه. د کندهار یا د ټول افغانستان په شاعرانو کې پښتو شاعرانو کې کومې اوساس ډیر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي شعر مو په سندرو کې راخستی؟
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان و خواته تمایل ډیر ولري. نو مشخص نسم ویلی چې پلانې سړی دي چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی. خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم، زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف او عرفان او د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوې توضیح کړي او ترسیم کړي. هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي او په اوسنی زمانه حمید مومند رشته ماشوخیل او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب پیر محمد کاروان، یعنی د ګرد نمونه خو نه نسم اخیستلی مگر شعر ماته هغه وخت په زړه پوري چې دی سوز ولري ساز ولري په ترانه کې ښه راس یعنی قالب ولري او زمنان تصوفی او عرفانی خو د ژوند توضیح او تشریح کی. نو ماته به خوان را کی او زه وایم
ډیره ډیره مننه. ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالو ته پیغام
د موسیقي وضعیت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی ځکه چې حالت خصوص ته د موسیقي په نام نسته هغه زورور شي. نو دریاده او د ځوانان سره راټول سي یو نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري داسې پرمختګ زې احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډیر سوي دي. د موسیقي دغه اصلي آلات او نوازندگان هم ډیر سوي دي او په 600 او په 600 باندې نوازندگان وجود لري. ځوان نسل داسې شانس د کړي دي چې واقعا د اوریدلو وړ دي په دغه کې او د موسیقي په هم ډیر سوي ده. تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې د کلاسیک ساز کې یعنی ځانونه په کړي دي په خو خود د علم د موسیقي علم دا سی وړ نادر شی وو د یو څو کورنۍ په لاس کې وو او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې و نور ته ورکاوه. انونن سبا دغه انټرنیټ په برکت سره اسو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کړي چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیر ګټه مخسی ده. او زه داسې فکر کوم چې د هنر د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی.
او هیوادوالو مینوالو ته پیغام
مینوالو ته خو پیغام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي او لکه د نورې نړۍ سانان دغه سی او سیال ژوند ولرو او وکولای شو چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري، کار او فعالیت هم خپل ځای ولري، پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري او د خلکو په مابینځ کې یو صفا او صمیمیت کوم وي او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایه او ملاتړ کو. په دغه لار کې می پیغام وغونډه ته دغه دی چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي.
ډیره ډیره مننه ولی صاحب، یو جهان مننه، خدای تعالی مو بری الله لره.
استاذ څخه یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اول مو واخستین او زه تا په خدمت کې ما بیا هم سلامونه غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم.
خدای مو غریب کوا په مونږ باندې ګران یستای ډیر.
مین ماتی جی شرا اون بیگان دی خمار مین ماتی جی شرا اون بیگان دی ساکی رات شادی خوشا مون بیگان دی ساکی رات شادی خوشا مون سجدے تدی دیار کچھے تنیا را پلا song job.